یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې وکړو. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغو ښځو د کار د بندیز پریکړه په بخښنې سره رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارتن ګریفتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې. باختر اژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تېرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې. کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې. په تېرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازم که دام دیگه سانو پا واکی دیم. آزادی رادیون خبرو نوری. د اوکراین د لوی درستی د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخمود او افدیفکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخمود کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونه خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي. روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا 70 اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي. دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اول راپور مدد چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي. افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي.
په کندوز کې په لرو پتو سیمو کې جنگ زپلو ته ښوونځي جوړ شوي.
در مناطق ایجاد شده ای سیم پاک جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو، خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کډه شوي.
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجی
دلته افغان کډوال زیات ستونزې لري. د ویزې ستونزې، اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېرې ستونزې لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نا دولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي. د متحده ایالاتو، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی. د طالبانو حکومت روان دسمبر په 24مه په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې موسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروی، سویټزرلند، هالند او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق او غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د خوځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روان دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکترا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لاول سنت نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکترا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خواندې بدې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
و هم اوریدل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګون د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي. دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي اغېز به زیات وي. خاطر پردیس د ښځو له فعال مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زره د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل دی کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي دلودلی د اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې. فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغېزه نه ده درلودلی. زه دا زما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پری کی او پر اسلامی امارات هم لا فشارونه زیات کی فکر کوم پر اسلامی امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامی امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه وادونه چې خو واده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قنسلګریان د ما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامی امارات لا زیات کړي د خپل اړیکې کم رنګه کړي.
اغلی بایار دغه مرستو څومره د افغانانو لاسنیوای کړی دی څومره به تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان او د افغانستان خلک اوس د فقر د خط لاندې دي او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند یې هم ساتلی تر اوسه پورې او دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل هغه ابتدایي ضروریات دوی رفع کړي او بالاخره خپل ژوند مخته یوسي. خو لکه څرنګه چې تاسو ویلي دغه هېوادونه هم هغه هېوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي. زوایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې، ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هېوادونو مخته وړې هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلا ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي.
اغلی معیار، طالبان د دغه هېوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي، ستاسو په نظر مسؤول به بیا څوک وي په دغه وخت کې؟
زه داسې فکر کوم چې له نړیوالو خوا نه باید تحریمونه په اسلامی امارات وزسی. خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وسی چې دوی هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره یا هم اسلامی امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي. خو کاهیانا اسلامی امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بل ورځ پوهنتونونه، دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهیږي چې دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم یوازې د جنو د ښوونځیو لپاره درېدلې وه.
مقدسه معیار وه د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هېواد ته کډوال شوي وایي که څه هم په یاد هېواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو خوښ دي چې لوڼې ښوونځیو ته ځي. ځینې نور بیا وایي ښوونځي شته خو دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دلته هم د خپلې کورنۍ په ښځینه غړو زده کړې نشي کولی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د نجونو په مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري ورځ تر بلې په ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي، پاکستان ته یو شمېر تللې افغاني کورنۍ وایي که څه هم په دې هېواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپلو لوڼو او خویندو یې زده کړې پیل کړي دي. د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې تازه خپلې درې لوڼې په ښوونځیو کې داخلي کړي دي.
مشکلات بسیار زیاده په خاطر موجی
دلته افغان کډوال زیات ستونزې لري، د ویزې ستونزې، اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري. خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
او از درس تحصیل خود پس نمونن.
خو ټولې بیا داسې نه دي. یو شمېر کورنۍ وایي ښوونځي شته خو په یاد هېواد کې هم په لوڼو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولی. مریم چې په افغانستان کې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپلې کورنۍ نفقه یې ګټله، اوس په پېښور کې میشته ده. وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای.
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم.
موږ له افغانستانه په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خویندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځی کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغان کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړې چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو، بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 16 نیټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولی. ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړاو ویلي چې نوي واقعیتونو ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغې جغرافیې ته د نوي واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دي. دی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت په کې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله من دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د دسمبر تر شپږویشتمې 6840 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 10940 تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. اول بل ملالی بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفټس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خپرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ شو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته یې په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ شو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شو کندوسته هلته د اکوار په نوم د یوې موسسې لخوا د دې ولایت په جنگ ځپلو سیمو کې زرګونه ماشومانو ته د تدریس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د یادې موسسې د یو مسؤول په خبره چې دغه ښوونیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د لخوا تمویلیږي.
د کندوز په جنگ ځپلو سیمو کې 18,000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنگ ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندوز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 18,000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندوز کې د کوار موسسې یو مسؤل مجیب الرحمن سیرت په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
در مناطق ایجاد شده سیمپا کې جایی کې اطفال به تعلیم دسترسی ندارد.
دغه ټولګۍ په هغو جنگ ځپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشتوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نوموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د کوار موسسې د سیمه ییزو ټولګو یو ښوونکي امن الله ناصری آزادۍ راډیو ته وویل
زه له 2 کالو راهیسې د اکوار موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کوم، او دا دریم ټولګۍ دی چې زه ورته درس ورکوم، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالي لګښتونه پوره کوم. له دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشحاله دي.
د کندوز د یو شمېر سیمو کوچنیان چې د جګړو او نامنویو له امله له درس و تعلیم څخه محروم پاتې وو اوس خوښي څرګندوي چې په خپلو سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوي دي. د کندز ښار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمه ییزو ټولګو یو زده کوونکي لس کلن بسم الله راته وویل:
له کور لخته نه مننه کوم چې دلته موږ ته صنف جوړ کړی او موږ پکې هلته درس وایو. کتابونه، قلمونه، کتابچې، هر څه موږ ته هلته آماده دي. دلته خپل استاد مرازي هلته درس راکوي. دولتي مکتب له موږ نه لرې ده. د کور لخته نه مننه کوم چې دلته موږ ته صنف جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله دي.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلنه نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلي کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې، قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه ستلی هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د ولایت په امام صاحب، د شیرچی، قلیزال، چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ییز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړي موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپوونکی ابراهیم ځدران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکي ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له ځدران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم ځدران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و. د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند له خوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و. شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. پښلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوب وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نګي ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپل دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم، سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دی تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فیلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی چې د آی سی سی لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نوماند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاو. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نوماند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بسته، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي راډیو نور بسته خبرونه ته شرغ لست. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي، په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي، او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمې چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوه سي چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي، او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکاره سي. همداراز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلې دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلې دي. د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی، او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه یې پکښې کې راغلی دی، راغلی چې د ښوونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس د خبرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقونو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو ښځو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دوی ته شارغ لاس وایم. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان ښځو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلې دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
ممبئی خو تاسو استاد محترم اوریدم کو تاسو سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم او مننه دا چې زمونه مده پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه مغوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغه مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کېږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د په باندې دي له تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو د دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دې ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتما لري.
ډیره مننه صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوې ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانو سلامونه تاسو ته تاسو مېلمانه او دونکو ته زما په نظر دا د فشارونو خطیرو ارسم را چې دې زما په نظر دوی باندې اوی څنګه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ خپل هیواد او زموږ خپل خلک دي. ولې دوی خپل مان کې دا څنګه حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر څو د دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اوی څنګه کوي، ځکه مخکې مستند راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروزه مقامات دوی وو هغه پرې نه خو چې ولاسي بل هیوادونه ته. مګر مطلب او دوی هدف بل چې شرخه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه صدا پرسنیت پیژني که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساوادیا حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید په دې باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي
چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوات خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده که ډېر کومک سوی و، ډېر کومک طالبان ته وسو، زه خبر یم، مګر تروسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هېوادونو څخه چې دوی دا طالبان په رسمیت وپېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې، خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو لقمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي، څونه په ستونزه خپل ماشومان غټه کړ، د پوهنتون ته ولېږل او درد دوی باندې واداسته او په آخر کښې نتیجه درغم سو. اصلا د ماشومان، د افغان، د مېرمن، د مده جوانان، د هېڅ د دوی آینده معلومه نه ده. که ډاکټر دي، که انجینر دي، که اقتصادان دا شي، دوی بېخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې دارقم دولت سره.
مننه ډېره صافی صاحب، زه بېرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اورېدونکو دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. پرستو جانې، ستاسو څخه به د دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکړم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو، د مخکښو افغان ښځو فورم لېږلی دی، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټوله نړۍ کې دي، نه یوازې چې په افغانستان کې دي، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دي څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په هکله دی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي. دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو داسې یو لارې دي غوره کړي ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېرې ښځې به او ډېرې چې یعنی نسوی کولای چې ولاړ سي کار وکړي، نو د کور څخه یې کار کوي. او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا ستاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې ستاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنۍ دا یو لاره کېدلی سي د اوس لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول اوس دغه لار غوره کړي او ښځې دې په کور کې کښېني تر څو څه خبره ده طالبان راغلی دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټه لاسته راوړنه یو تړون و چې هغه تړون د افغانستان د خلکو د سرنوشت په اړه و چې خپله د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهدې یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کېږي، زموږ خلک هېڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړه ده. هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې یو چې مسله اوس څه ده، نه موږ ته خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه په قطر کې ژوند کوي. نو ښه، زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې ته یعنی خوندې او مور مندې ډېر زیات کولای سي چې پر هغو باندې تاثیر ولري تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولای سي ډېر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغو په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی ښځې، د دوی فامیلونه، د دوی خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه نیولی چې مکتبونه دې بند سي، زما ښځې دې په کور کې کښېني، زما نجونې دې مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي او ډېر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب، دلته موږ لڅې لڅې روان یو مکتبو ته. دوم مسله یې دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي تر څو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول بېرته افغانستان ته راسي تر څو هغه بیا هم وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو د حکمتیار صاحب زو ډیر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغنه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک دروي حالت چې ورته استول د کالیا غوسی ته چته پاره د حکومت په اړه خبري وکړي او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي، نه هیڅوک نه لري. او دلته پلار راغلی دی، مثلا موږ ولولو موږ به تیزه بچو چې موږ اسلامي نظام سره تغلرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. دریم مسله دا ده چې موږ
بلی ستاس ژغ موږ ته راځي، مهرباني. پر استودیانې ستاس ژغ موږ ته راځي. ښه، فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست، زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستوجانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي، او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي، که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو انجیوګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو، او دا باید موږ معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي، او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو، څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې، امداس دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د دبليو اف پی کې دی، شي دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي، او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده، او دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي، او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، دغه سروې چې ترسره کېدله، په هر کور ته یو خدینه ننوتله، اول ته به د تعداد، د فامیل، د وضعیت، د اقتصادي وضعیت او دغه څه نور معلومات پیرا غونډول، او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره، د دوی سره به شریکول، دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته، د یو چا کور ته وربلی ګو چې لاړ شي، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار لپاره بهترینه لاره همدا و چې یو ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپل امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي، هغه د پیو درول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته د ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کړي، یو ښه لار دی ورته پیدا کړي چې وکړی شي دغه خپل خدمات هم وړاندې کړي، او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بله، ډېر مننه شګوفه کاکړ صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی ته طالبان وویل چې پر کور کښېنئ، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او پخوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي، هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو، او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع سوې، او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه مخکم خدا افغانستان خلق دونه اقتصادی وضعیت افغانستان خلق دونه خنه وو اوس چې طالبان راغلي بېخي له بعد پتنه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاشت کې تقریبا وو اتو میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده وو ورنه کړ ماشونه بیا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ و نیمایي وو هغه پوره ماشم هم نه وو. دا چې څونه اغیزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهداره نه دي د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده. در شروع نه مونږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر کورنۍ هر بخاري د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي یو سرمایه ولري او دا چې دا باندې کړی دا اوسمه ماشنه ورکوي او دا خبرې کوي نو ولې دا د دې په ځای یو بدین نه راوړي ولې میاشت کې په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا په نور ځای کې ولې یو کوپون دا شاین نه جوړوي چې وري کې دوی خپل ځوان مخ کوي او دا چې دا حکومتونه مخکې هغه یو اشاره وکړه شوفتجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامو دوی ترسیږي باید دا معلومه شي سمه ده که د نور هیوادونه هم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چېرته دوی اخلي خو هماغه کومکونه چې عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کې اخلي هغوی واک لري نور څوک واک نه لري خو سمه سروې نه کېږي زه خبرې م په دا په مرکز کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره چې نه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نه ورکوي دا خبره ده چې د خپل د حکومت کارمندې ما ته سمه خو ماش اصلا نه ورکوي د مخې ماش بيخي اصلا ماش نه دي که ورکوي هم هغه لږ چې زما یوازې همدا د انټرنټ او کریډیټ کې دي اس هغه ما ته پوره نه کېږي د دوی یوازې خوراک نه دي چې دا د خوړو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا اوس ژمی رسیدلې ده چې ژمی دا دوخان او د انرژي د شانسونه قیمته ده هغه څنګه به واخلي هغه څنګه خپل ژوند بتیره کی دغه معلومه ده دوی ته نه دوی نه تاکتي دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته د طالبان که طالبان دغه دوی کورنۍ وو د دوی اولاد زامن بچیان دا شاید ما په نظر دا څه ظلم نه کوي د افغانستان خلکو باندې لذي خاطر د دوی ځل نه څه دی د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا آزاد دي هوارونه کوم یوازې دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې ما چې دا چې ته کومه کولی دي
بله مننه شایسته جانی. پر استوجانی ستاسو په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړی ده یو ماده دغه ده چې طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لیږل شوی دی په دې اړه کوم معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړی ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی؟
بیا مو هم سلام وخت مو بخیر دغه موال دی بس برقم نسته انټرنټ مو هم په ختمېدو دی ګډوډی ده په وطن کې او دوی په څه باندې لګیا دي زموږ غټ مسله دا ده چې شپه دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه بيخي حسابونه ورک دي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړ زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب دی په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږئ د دوی ټول مسله په دې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټي په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلې دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټولې بند کړې دي یو دانه یوازې پیښې دي هغه هم د دې لپاره پیښې دي چې وایزه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډیره زیاته ده نو شه سرمایه گذاری دی ولاړه او به په ختمېدو دي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دي علاقې مملکت نور مملکتو ته دي ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې باندې
بندیو یا په پاکستان کې په جیل کې بندیو. زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې د په پاکستان کې همدا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي. د غنن یو دنه عکس په ټویټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې. نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي؟
ش پر استوجانی دغه لیک نیکی د اخیری ماده کې راغلی دی د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم په دغه کې راغلی دی چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړ کړي. تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوز پر دا ډول غشتنه باندې غوښونی سي
خود باید غوښونی سي؟ ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریانو پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري. او بل موږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې تر څه حده پورې کار کیږي. یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې چې موږ اوسېدلیو هغه اوس موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوهې په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ اوسېدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نسی، ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخ ته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي د هغو سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدی چې ایمان الزواهری حتی راغلی و، یعنی خپل د په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمان الزواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لارې نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت دی چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خدای نه خواسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې زبرت تاسو ترازم شګوکا اون چې شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوې دي د شوزو د خواڅخه و ملګر ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مامخ ته هم تاسو په بل خبرونه کې د موضوع باندې وضاحت ورکړای وو. او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه د اتباع او د حقوقو بحث ده او د ډیر یو لوی بحث ده ټول حقوق پکې واضح شوی دی. اولی ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده، یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده او هغه باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې یا د خزو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي، چې دوی دغه خزي د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي. او همداسې د خزو ته تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخت د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو وخت د تحصیل نه منی کوي دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده. او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. زه تاسو ته ډیر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا بی بی خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجار
لار او هغه حتی د تجارت او د کار لپاره نورو ملکونو ته نورو ځایونو ته سفر هم کوي چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوه. مثلا هغوی به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ټپیان کېدل هغوی ته به یې تداوی به یې کوله، د هغوی درمان د خزو وظیفه وه او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم الشان کې ویلي دي چې لرجال نصیب مما اکتسبوا او للنساء نصیب مما اکتسبن، وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای او الله متعال په دې آیت کې ویلي دي چې ښځه هم کار کولی شي، د کسب او د شغل اجازه لري، او حتی هغوی ته هم باید مزد ورکړل شي. نو مونږ د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري، او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.